کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی دا د امریکا غږشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهرنی خبری خبرونه شروع کیږي. نن د سه شنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د وږی د میاشتې 15 نیټه ده. په رپورټونو کې بواوري چې د ترکیې رفرندم ته سکم دوه هفتې وخت پاتې دی. د افغانستان نه یو ډله جرنلستان پاکستان ته ورغلی دي چې هلته په یو شمیر مسایلو د پاکستان د چارواکو سره خبرې وکړي، او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو د ارزونې دپاره د دوو بهرنیو کارپوهانو په ګډون یو درې کسیز ټیم ګمارلی دی. په دې هکله رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس درته خبرونه زموږ همکار سید بختیار شاه دلولی.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د سوریه هوایی قواو د دمشق د ښار په اطرافو کې مخالفینو سخت بمباری کړی دی. په یمن کې د ائتلاف د قواو په بمباریو کې 8 تنه وژل شوي، او روسیا او بلاروس وایي چې په خپلو کې د انرژي په باب لانجه حل کړی ده. او دا هم پوره خبرونه. د سوریه هوایی قواو د دمشق په اطرافو کې په مخالفینو سخت بمباری کړی دي. ورکی چې په دغو حملو کې د دمشق ښار ته نږدې د دوما په سیمه کې د درو ماشومان په شمول 14 تنه وژل شوي. د خبر په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې وی ډلې چې مرکز په لندن کې د خبر کړی دی. د بشر د حقوقو د سارنې دغه ډله وایي چې د سخت جنگ او بمباریو نه وروسته د سوریه حکومتي قواو او د هغوی متحدینو د حافظ په سرک هم خپل کنټرول ټینګ کړی دی. دغه سرک ستراتیژیک موقعیت لري، او هغه به د باریز او قابون او د جبار او د باریز د سیمو ترمنځ رفت آمد هم قطع کړي. د یمن امنیتي مقاماتو او محلي مامورینو ویلي دي چې په هغو دوو بمباریو کې چې ګمان کیږي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قواو بکړي وي، د دوو خزو په شمول 8 تنه وژل شوی دي. یو محلي چارواکی محمد علي الزيدي وایي چې د وژل شوو کسانو جسدونه د ډیر وخت لپاره د پیښې په ځای کې پراته وو، ځکه چې د طبي خدماتو کارکونکي له دې نه ډارېدل چې ممکن بیا هلته بمباري وشي. روسیې او بلاروس ویلي دي چې دوی په خپلو کې د انرژي په باب لانجه حل کړې ده. دغه مسلې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ پر روابطو هم اثر کړی و. پرون د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په سین پیترسبرګ کې د بلاروس د جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو سره د خبرو نه وروسته ویل چې په لسو ورځو کې به د تیلو او ګازو په سر د دغو ملکونو لانجه حل شي. له بلې خوا د دغو دواړو مشرانو ترمنځ په سین پیترسبرګ کې د خبرو په موقع په خاري اورګاډي کې د بم په وی چاودن کې 11 تنه مړه او 50 نور زخمي شوي دي. په سربیا کې د هغه ملک محافظه کار صدر اعظم الکساندر واسیچ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. هغه غواړي چې د غرب سره دوستانه روابط لري، مګر د خپل عنعنوي متحد روسیې سره د خپل روابط لا قوي کېدل غواړي. هغه د دغو انتخاباتو په لومړني پړاو کې د خلکو 55% رای ګټلې، او د هغه سیاسي رقیب یوازې د خلکو 14% رای وګټلې. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره په سپینې ماڼۍ کې د دوشنبه دروازې په ملاقات کې د دغو دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو کوشش وکړ. د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما په وخت کې د امریکا او مصر اړیکې خراب شوې وې. جمهور رئیس ټرمپ د مصر د جمهور رئیس سره ژمنه وکړه چې د اسلامي سخت دریځۍ په ضد به په ګډه مبارزه کوي. پرون په ملګرو ملتونو کې د خوراکي موادو د پروګرام مشرې چې هلته د کار دوره په ختمې دوه ده ویلي چې د امریکا کانګرس به د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو سره د امریکا د بودیجې د کمولو په باب د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د حکومت پیشنهاد رد کړي. په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام اداره په ټول نړۍ کې تقریبا هغو 80 میلیون خلکو ته چې خو په هغو سیمو کې ژوند کوي چې هلته تشدد روان دی، او یا هم مهاجرت ته مجبوره شوي دي، او یا هم طبیعي آفتونو ځپلي، لازمې مرستې کوي. په سعودي عربستان کې اقتصاد د هغه ملک د پاچا سلمان د دیرش کلن زوی په مشرۍ ډیر په چټکۍ مخ په وړاندې روان دی. شاهزاده محمد بن سلمان ویلي نیت لري چې خپل ملک په تیلو باندې د زیاتې دکان خلاص کړي. هغه وایي د سعودي عربستان انکشافي سرمایه گذاري به د 1.2 میلیارډ ډالر نه 2 ټریلیون ډالر ته جګه کړي. په ملک کې به د بیکارۍ اندازه د 12% نه 5% ته راکمه کړي او د 2 شلم کال پورې به په ملک کې 450,000 خلکو ته نوي کارونه پیدا کاندي. او د کالیفورنیا د لاس انجلس د ښار په 400,000 نفوس نه تقریبا 500,000 هغه خلک دي چې په امریکا کې د اقامت پوره اسناد نه لري. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ نه واورېدل.
تاسو د امریکا غشنا رادیو نه د دی وخت خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. د ترکیه ریفرندم ته سکم 2 هفتې وخت پاتې دی چې آیا د جمهوری ریاست قدرت به زیات کړي یا نه، او جمهور رئیس رجب طیب اردوغان خپل ټوله مبارزه د کوردی اقلیت په خلاف کوي. خبریال ډورین جونز په دې باره کې د استنبول نه رپورت را لېږلې.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په داسې وخت کې چې سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي او د خپل جمهوری ریاست د قدرت د زیاتوالي مبارزه د شنبه په ورځ په دیار باقر کې وکړله چې دا د ترکیه د کوردانو مرکز دی. د ترکیه امنیتي قواوو او د کوردانو د پی کی کی ګوند ترمنځ په جګړه کې د دغه خا د تاریخي سیمې ډیره برخه تباه شوې وه. د پی کې کې سره په 2015 کال کې د سولې خبرې ناکامه شولې او د کوردانو د پلوی ګوند ایچ ډی پی ګڼ شمېر غړي بندیان شولو او له دې نه وروسته اردوغان نظامي کودتا وځپله. مګر د دیار باقر خلکو ته د اردوغان پیغام سوله و.
جمهور باشکنمز رجب طیب اردوغان
ملتیمز هر سچمده بیزه اولان دستینی
دی وای دی پی کی کی پلوان تل د سولې خبرې کوي، مګر دا پښتنه باید وشي چې آیا سولې په وسلو راتلی شي. دی وای حکومت د سولې او دیموکراسي ساتون کې دی چې په څرګند توګه د خلکو سره مینه لري نه په پټه. اردوغان د خپل قدرت په لومړی و کالونو کې کوردی اصلاحات پیل کړل او د سولې خبرې شروع کړې چې د لسیزو شخړو ته خاتمه ورکړي. د په بدل کې د کوردانو نیمایي رایې لاسته راوړلې چې تقریبا 40% رایې کېږي. مګر د دې لپاره چې د ترکیه جمهور رئیس د نشنلستانو رایې لاسته راوړې وي، د کوردانو د حقوقو د مبارزې په مقابل کې سخت دریځ غوړه کړ چې دی ورته د تروریزم په خلاف جنگ وایي. د ریفرندم د مبارزې په وخت کې دغه دریځ لا نور سخت شوی دی چې وایي یو ملت، یو بیرغ او یو دولت. د کارنګی د انسټیټیوټ میلمه پروفیسر سنان اولګین وای اردوغان د کوردانو د زیاتو رایو لاسته په راوړلو کې د خنډونو سره مخامخ دی. اولګین خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
There is a problem of credibility that Erdogan would need to overcome given that his current alliance with the nationalists
د باور ستونزه اشته چې اردوغان ته په کار د غلبه پرې ومومي چې هغه د نشنلستانو او ایم ایچ پی سره د اتحاد چې دا به د کوردانو د موضوع سره د ارتباط نیولو مخه ونیسي. ځکه نو دا به ولیدل شي چې اردوغان به په دې برخه کې څنګه مهارت ولوبوي. د ترکیه جمهور رئیس دا کوشش به د ستوندو سره مخامخ شي چې غواړي د کوردانو رایه لاسته راوړي او په عین وخت کې د کوردی نېشنلستانو رایه لاسته ورنکړي. په داسې حال کې چې د نېشنلست ګوند ایم ایچ پی مشر د اردوغان ملاتړ کوي، د عام افکارو سروې ګانې ښیي چې د نېشنلستانو رایه سره وشل شوې ده. د ګلوبل منابع انډوالانو د ډلې سیاسي مشاور اتلا اسلادا وای ممکن نه ده چې اردوغان توازن برابر کړي. دی وای
هډ ټو هډ 50% 50%، بټ وان ثینګ از فیرلی سرټن، کردز وونټ ووټ فور اني ایدیا دټ سپورټډ بای ام ایچ پی اند وایس ورسا. MHP split.
دا 50-50 فیصد ریا ده. مگر یو شی یقیني ده او هغه دا ده چې کوردان به هغه چاته ری ور نکړي چې MHP ملاتړ کوي او MHP په بیلابیلو ډلو ویشل شوی دی، ځکه نو د ترکیې د عدالت او پرمختیا ګوند یا AKP به ځان ته پاتې وي. دا عامه افکارو سروېګانې ښایي چې په ریفرنډم کې دواړه خواوې سره ډېرې نږدې دي او څارونکي وایي اردوغان څنګه د کوردانو رای لاسته راوړي په داسې حال کې چې د ترکیې نیشنلستانو رای له لاسه ورنکړي. نو بالاخره په دې سره کېدای شي د اپریل د 16 نیټې د نتیجو سرنوشت معلوم شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
رپورټونه وایي د افغانستان یو ډله جرنلستان پاکستان ته ورغلي دي چې هلته په یو شمېر مسایلو د پاکستانی چارواکو سره وګوري. زمونږ همکاري زیبا خادم د پجواک د خبري اجانس خبريال جاوید حمیم او په کابل کې د پاکستان د سفارت د مطبوعاتي ادارې د مسول اختر منیر سره مرکه کړې ده. تاسو دغه دراورو
باندې هڅه وشي چې د دواړو هیوادونو رسنۍ د ولسونو او د حکومتونو ترمنځ د اړیکو په کولو کې سره لوبول شي.
څومره ژورنالیستان راغلي دي د افغانستان؟
ټول 12 کسان دي، یو درې څلور کسان د پونتونو ستازان او سیاسي تحلیلګران دي او اته کسان ژورنالیستان دي.
پاکستان کې چا سره تاسو ژورنالیستان ګوري؟
موږ ځان دا رسمي ملاقاتونه شروع کړل. پرون رسیدلی و سبا یې سر تاجزي سره ولید په بهرنۍ چارو کې د پاکستان د لومړي وزیر سره کار او هغه وروسته بیا غرمه هم دغه سره ولید د پاکستان د سفران وزارت وزیر یا د سرحداتو د چارو وزیر او دغه سره د افغان مهاجرینو کمشنرمونو د افغان مهاجرینو په ستونزو او مشکلاتو او په دې ټولو د مهاجرینو په موضوعاتو باندې تفصیلي خبرې وکړې.
نو تاسو ویلې چې د سفر مقصد او هدف دا دی چې د ژورنالیستان او مطبوعات د افغانستان او پاکستان د دې دواړو ملکونو د ولسونو د مسایلو او موضوعاتو ژوند ښه کېدو لپاره څه کولای شي، سره هم تګلاره ولري، څنګه خپل کې یو بل سره همکاري وکړي. د څه پیشنهادونه وشول؟ کوم پیشنهاد ستاسو خوښ شو په دې کې؟
اصل کې خدای زو پاکستان ګیلې دا دي چې په افغانستان کې د پاکستان یو بیگ ایمیج دی کنه.
ها،
البته د حکومت لخوا او د رسنیو لخوا د پاکستان په ضد ډېر خبرې کیږي. نو دی وایي چې د ټولو هیوادونو ترمنځ د بے باوري او بد اعتمادي څنګه لري شي، دا اړیکې څنګه ښې شي.
نا زمما مقصد دا دی چې دغه تصور شته، دغه ذهنیت شته په افغانستان کې په ولس کې، خو دا ذهنیت ولې پیدا شوې ده؟ خو عوامل لري. نو د څه پیشنهادونه شو چې د عوامل څنګه ورک شي؟ چې مطبوعات خو مکلف دي، مجبور دي، ژورنالیستان خو مکلف دي، دا وظیفه ده چې هغه څه شي ګوري او واقعیت په دغه راپور ورکړي. نو کله دغه راپور ورنه کی تصور یې
مونږ ورته ویل چې پاکستان باید د څه اقدامات وکړي چې د دې ریال ته ایمیج خوشي. مونږ ورته د دې سره به ایمیج څنګه خوشي چې تاسو د خلکو په د عام افغانانو په وړاندې لارې متړلې، درې دېرش ورځې دا ټولې رسمي لارې تړلې وې، تجارت بند و، د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته میشت خلک هم په سوداګریزه کچه هم په ټولنیزه کچه او په بیلابیلو برخو کې هغه خلک زیانمن شو کنه.
بله بله.
نو موږ ویل چې تاسو داسې اقدامات وکړي چې دې سره هلته خلک، خصوص افغانستان پرمختګ کړی، ټولنیزې شبکې دي، خلک دغه خبر نظر خبريږي.
بله.
نو موږ ویل چې تاسو باید داسې اقدامات وکړي چې هغه سره په ټولنیزو شبکو کې پر اترنې کې مثبت اقدامات وکړي، مثبت رقابت وکړي، منفي رقابت مو کوي، چې دې سره د دوړو هوادونو هم د ولسونو په ګټه هم د حکومت په ګټه.
د دې نه علاوه بل کومه مسله و چې یعنی ډیره مهمه و او دلته پیشنهاد شو یا ور باندې بحث شو؟
تر اوسه هم ډیر ملاقاتونه نه کړي، نن لومړی ورځ.
ها،
د هغه د پاکستان د سرحدونو چارو وزیر او هغه د افغان کمشنر تر موږ د افغان مهاجرینو د زورولو د دې د ستنولو په پروسه باندې او دلته د دې چې مهاجرین دور کوم رسوم دي لري په دې اړه تفصیلي خبرې وکړي. موږ دنه وړاندې دینو موږ له هغه ویل چې موږ لومړی ځل د پاره په سیاسي توګه د افغان کډوالو په اړه یو سیاسي اجماع رامنځته کړو، د ټولو سیاسي ګوندونو یو ګډه غونډه برابر لوه، هغه کې د افغان کډوالو په اړه نوې ستراتیژي اول د سیاسي ګوندونو په غونډه کې التب تصویب کړ، بیا د کډوالو منظور شو. نو هغه باندې لکه معلومات ورکړي چې شپږ لکه افغانان چې دلته راجستر دي دا غي راجستر کولو پروسه به ډیر زر شروع کیږي هغه به نه شروع کیږي او که چې هر څوک افغانان په خپل خپل هیواد ته وړي که په خپل امده کې یو کار یونیسیار لري وي نو دوی زمينه سازي کوي په خوا تیر کال افغان ته څلور سو ډالر ورته ورکې د اوس دوه سوه ډالر کېږي مونږ د دې عوامدو پوښتنې وکړې چې دا پیسې وخي کمې شوې ځکه چې اوس به ډېر افغانان تېر ته تک ته زړه څخه کوي نو په دې اړه هغې د معلومات ورکړې
مننه جاوید حمیم صاحب همداشان درنو ریدونکو دغه مسله مو په کابل کې د پاکستان د سفارت د مطبوعاتي ادارې د مسول اختر مونی سره چې د دې پروګرام بندوبست کړی دی مطرح کړه چې افغان جرنالستان څنګه کولای شي د افغانو له ذهنیت د پاکستان د حکومتي ادارو او اجرااتو په باره کې بدل کړي نو کچيري په پاکستان کې د افغانستان په مقابل کې د افغې د مثلا سیاست په باره کې په سیاسي ساحه کې نظامی ساحه کې کلتوري ساحه کې هر ساحه چې وي پاغي کې د سې اقدام وشي چې ولس به خوشاله نه وي خو ژورنالستان مجبور دي چې هغه راپورټ ورکړي چې څه واقع شي وي
نه نه خو موږ د دې ګور ژورنالستان خو آزاد خلق دی چې څنګه ریپورت ورکړي کنه هغه خپل ریپورت هغه ورکول شي
خبره ده چې دغه بد ذهنیت په افغانستان کې د پاکستان د حکومت د سیاست یا مثلا ادارو په باره کې ولې خلق شوه ده دغه عامل چې
هغه کې اوس ګوره زه یو بینګ ډیپلوماټ چې ده کنه هغه اوس ما ته پته چې هغه ولی داسې ده خو هغه اوس نشم ویل زکه چې زما دغه داسې ده چې هغه ولی هغه وجه سره هغه باندې د افغانستان خلک د افغانستان مشران او چې کوم خلک په دغه کې ده بده پیږي چې د پښا کم لاسونه دي او کم قوت ته چې موږ دوه یو بل تر انځر کېدو ته نه پیږي او دا ذهنیت ولی خراب کی خو څوک شته ورسته چې هغه دا نه ورشي دا دوه رونه یو ځای خو څوک له خ ژوند تیر کی او یو بل سره همکاري وکړي وښه کنه نو خلک داسې شته داسې لاسونه شته دا غنه شم غسته د خپل ودی د وژنه چې هغه لاسونه دی کې لګیا دی او هغه دغه لاسونه ګډوډي کې او زینې تم خرابوي او نور هم داسې هغه حادثي او داسې کارونه کوي چې موږ د یو بدګمانیان زیات شي او موږ د یو بل نه لري کی
ډیر زیاته مننه اختر مونیس
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
د ټاکنو خپلواک کمیسن د ولسی جرګې او ولسوالۍ او د شوراګانو په ټاکنو د نوې ټکنالوژۍ نه د کار اخیستلو د ارزونې لپاره د دوو بهرنیو کارپوهانو په ګډون یو درې کسیز سیستم په کار ګمارل دی تر اوسه لا د دغو ټاکنو نیټه نه ده ټاکل شوې خو د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي چې په همدې روان هجری شمسی کال کې به پارلماني ټاکنې ترسره شي خبریال اکرام شنواری رپورټ را لېږلی
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په دغه هیواد کې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې د ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو د امکاناتو د ارزولو لپاره د دوو بهرنیو متخصصینو په ګډون یو درې کسیز ټیم نن په دغه کمیسیون کې په کار پیل کړی دی د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد ورماج امریکا غږ اشار علي سره په مرکه کې ویل چې د مخه دغه کمیسیون د افغانستان د جمهوري ریاست څخه د دغه سیوي ارزونې غوښتنه کړې وه چې دا روانه ارزونه د جمهوري ریاست د موافقې له مخې ترسره کیږي
نا گفته نبانه که امنی مطالعه بود سیاسی و همچنان بود
خاقلی وری ماچویل داد یه دوانی ورده چی پا دی ارزوانه که با سیاسی طولنیز او اقتصادی آل خونو تا هم پاملر نوشی منتمه لوری چی پیلی یی کمیسون تا راو رسیگی بیا با پیک روشی چی لسل دول تکنالوژی سخه کار واقعی سل شی او هم پراتو کوتا کنو که در تکنالوژی سخه در کار خیستنی پا برخه که پراتو گواخون و پرستتون سرگن شی در تاکنو در خپلواک کمیسون در دارالانشا رئیس ویل چی در زوان در بشمالی دو روسه با در زوان پایلی خلکو سره شریک شي خو هغه د غرزونو د پای نیټه سرګند نه کړه په افغانستان کې د ټاکنو ساري او شمیرې ادارې دغه پلاتنی ملاتړ کوي خو د پلاتنی د ټیم د ترکیب په اړه وایي چې دوی نه پوهیږي چې دا ټیم څنګه دغه دندې ته غوره شوی دی د افغانستان د ټاکنو سار د ادارې مشر جاندار سپینغر وایي چې په ټاکنو کې له ټکنالوژۍ څخه کار اخیستل یو ښه خبره ده خو د هغې وړاندې دا باید معلومه شي چې د ټکنالوژۍ کارونه افغانستان د امنیتي سیاسي او اقتصادي وضعیت سره اړخ لګوي او که نه
طرف دیګه آیا ټکنالوژي
واقعا دوای تمام دردای د بل خوا څخه آیا د ټکنالوژۍ کارونه پر اختیار د ټولو هغو دردونو دوا ده او کنه چې زموږ په ټاکنو کې شته دا باید په علمي ډول وڅېړل شي د افغانستان د ټاکنو سر د ادارې اجرایي رئیس ویل چې د ناسمو ارزونو پایلې کیدای شي خنوي تر اوسه په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو نیټه نه ده اعلان شوې خو ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په همدې روان هجري شمسي کال کې به پارلماني ټاکنې ترسره شي په افغانستان کې د جمهوري ریاست د تیرو ټاکنو وروسته په دغه هیواد کې د ټاکنو شفافیت او درغلیو د مخنیوي لپاره د قوانینو اصلاح ترڅنګ د نوې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستلو اړتیا زیاته لیدل کیږي. خو یو شمېر کارپوهان د امنیتي وضعیت خرابوالی او د ټاکنو په کمیسیون کې د ټکنالوژۍ د کارونې په برخه کې د لازم ظرفیت کمی په ټاکنو کې د ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستنې پر وړاندې د خلک په توګه ادوي. د جمهوریت د تیرو لنجمنو ټاکنو له امله چې په پیله کې د دوم ځلي ټاکنو د کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي حکومت جوړ شو، پر ټاکنو د خلکو باور ټاکنه شوی دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کار له پیل څخه په شفاف او عادلانه توګه د ولسي جرګې، ولسوالیو د شوراګانو او د جمهوریت د راتلونکو ټاکنو ترسره کېدو ژمنه کړې. د ملي یووالي د حکومت لخوا د ټاکنو سیستم د اصلاح د بهیر د ځنډ له امله په افغانستان کې د ولسي جرګې ټاکنې هم ځنډیدلې دي، چې ورسره دغې جرګې غړو د خپل ټاکلي قانوني دورې څخه ورهاغه خوا تېره میاشت خپل اوم تکلیلي کال هم پیل کړ. د اساسي قانون د 33 مادې له مخې د ولسي جرګې د کار دوره د 15 کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ټاکنو د نتایجو اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا په کار پیل کړي. دوه نور کلونو لپاره د ولسي جرګې د غړو د کار دوام د دغې جرګې مشروعیت هم تر پختنې راوسې. ځینې قانون پوهان دا ګڼي چې د ولسي جرګې د کار دوام قانوني نه دی، خو یو شمېر نور حقوق پوهان او د ولسي جرګې زیات شمېر غړي بیا د اساسي قانون د 33 مادې څخه بل ډول تعبیر اخلي او وایي چې په دې ماده کې ویل شوي چې د نوو ټاکنو ترسره کېدو وروسته د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د عام افکارو سرویګانې ښایي چې په آسیا کې د اداري فساد د پرمختګ په مخ کې غټه ستونزه ده، که څه هم چې د جمهور رئیس شي جین پینګ په دوره کې په چین کې اداري فساد ځپل شوی دی. دغه اقدام تاثیر په عوامو باندې ښه درک کېدی شي. خبریال ران کاربن په دې باره کې د بینکاک نه رپورټ را لېږلی.
د شفافیت بین المللي ډلې چې مرکز یې په برلین کې دی او د سیاسي او اقتصادي خطر یا پی ای آر سی ډلې چې مرکز یې په هانګ کانګ کې دی په ګډه دا سرویګانې په داسې وخت کې کړي دي چې د چین په ګډون یو شمېر هیوادونو اقدامات کړي دي چې په حکومت او تجارت کې د اداري فساد غم وخوري. پی ای آر سی راپورټ چې د مارچ د میاشتې په دیرشمه نیټه خپور شوی دی وایي مثبتې نښې نښانې لیدل کیږي، په داسې حال کې چې اداري فساد یوه مهمه موضوع ده. خو د تیر یو کال په مقایسه په آسیا کې د اداري فساد په باره کې په اوسط ډول درک ښه شوی دی. د پی ای آر سی د سروې له مخې سنگاپور، آسترالیا او جاپان د اداري فساد په ټیټه درجه کې راځي. سریلنکا ورپسې ده، په داسې حال کې چې کمبودیا په ټیټه درجه کې راځي، ورپسې انډونیزیا او ویتنام ده. د هانګ کانګ څارونکو وویل په چین کې اصلاحات راغلي دي. د جمهور رئیس شي جی پینګ د اداري فساد ضد اقداماتو مثبت تاثیر کړی دی. لا تر اوسه غټه ستونزه شته، د دې معنا دا ده چې لا تر اوسه ډېر کار ته ضرورت دی، مګر د جمهور رئیس شي پالیسیو تاثیر کړی دی. حکومت جدي دی چې لومړی په ټولو سطحو کې د رشوت په خلاف مبارزه وکړي او دوهم دا چې دوی غواړي واقعي پرمختګ وکړي، مګر د شفافیت بین المللي ډلې ارزیابي چندانې مثبته نه ده. په زیات احتمال سره په چین کې خلک فکر کوي چې په دې وروستیو وختو کې د اداري فساد اندازه زیاته شوې ده، یعنې درې برابره شوې ده. د ټي آی راپورټ د هند، اندونیزیا او تایلند د حکومتونو د کوښښونو په باره کې مثبت ارزیابي کړې ده چې د اداري فساد ضد اقدامات کوي، که څه هم چې هند د دغو هیوادونو په کتار کې چې سروې شوي دي د رشوت په ارتباط په ټیټه درجه کې راځي. پی ای آر سی څارونکي وویلې په هند کې کم شمېر خلک فکر کوي چې د هیواد په منظم اداري فساد کې واقعي ښه والی نه دی راغلی، مګر دوی صدراعظم نریندرا مودی ته کریډټ ورکوي چې د دغې ستونزې سره د مبارزې لپاره له نوو لارو چارو نه کار اخلي. په ویتنام، اندونیزیا او کمبودیا کې اداري فساد ورک شوی نه دی، خو بیا هم اقتصادي وده ښه ده. د تماسات د پوهنتون استاد پاویدا پانا نوند ویلې پانګوال چمتو دي چې پر پرمختلونکي اقتصاد کې د خطر د یوې برخې په حیث یو اندازه اداري فساد ومني.
نو لیمیت ټو د لیول ویر ایت ګوز اند نو سرټن کایند اف پریکټیس اون وات نیډ ټو بی پېډ آی ثینک دټ وود بیکم ا سترونګ ډیټرنس.
د دغه اندازې سرچېرې وځي او د پیسو د ورکولو اندازه هم معلومه نه ده، نو دا د تجارت په مخ کې یو خنډ دی چې باید صاف او څرګند شي. په تایلند کې د ټي آی او پی ای آر سی په سرویګانو کې خلک د نظامی حکومت د پروګرام په باره کې مثبت نظر لري چې هدف دې د فساد په خلاف مبارزه ده. د ټي آی سروي ښیي چې 14% خلک فکر کوي چې اداري فساد زیات شوی دی او 22% خلک د حکومت د پالیسۍ طرفدار دي. د پی ای آر سی څارونکي د تالین د پوهنتون د سوداګرۍ د خونې له قوله وویلې شرکتونه مامورانو او منتظمینو ته رشوت ورکوي چې خپل هغه قراردادونه وژغوري چې په 5 کالو کې سطح ډېره راټیټه شوې ده. د تالین د مرکزي بانک پخوانی رئیس او د تالین د مدیرانو د انسټیټیوټ اوسنی رئیس امریکا غږ ته وویل:
To me the problem is quite deep-rooted and systemic, right, in a sense. So you cannot depend on one single organization.
په یو لحاظ دغه ستونزه ډیره ژوره او سیستماتیکه ده، ځکه نو یو څوک په یو سازمان باندې تکیه نشي کولی چې د دغه ستونزې په لرې کولو کې مرسته وکړي. د دې لپاره چې په دغه وضع کې ښهوالی راغلی وي، د حکومتي سکتور، خصوصي سکتور او د مدني ټولنې د ټولو په ګډون په اقتصاد کې شامل ټولې خواوې باید برخه واخلي چې د دغه ستونزې غم وخوړل شي. تالین 13 اکتوبر یوه خاصه محکمه جوړه کړه چې د اداري فساد پورې مربوطې قضې زر حل کړي. په ویدا وای
that when you clean up something you need to put in a strong check and balance mechanism that can make sure that things would be implemented no matter what.
کله چې څوک غواړي یو شی پاک کړي نو ورته په کار ده چې کلکه څارنه وشي، دا یقیني کړي چې دغه شیان باید عملي شي. فرق نه کوي چې څوک په قدرت کې دی. د تالین د اداري فساد ادارې د دوشنبې په ورځ راپورټ ورکړ چې تمه لري د رولز روسیې د قضیه په باره کې تحقیقات به د روان کال په آخر کې پای ته ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنی خبری خبرونه اورئ. په شمال ختیځ ولایتونو کې د شاتو د مچیو د فارمونو لزیاتېدو سره د شاتو محصولات هم زیات شوې دي. ګل رحیم نیازمند د کندوز نه رپورټ را لېږلې.
په شمال ختیځ ولایتونو کې د شاتو د مچیو فارمونه له پخوا څخه زیات شوي دي چې لامل یې محصولات هم زیات شوي او هغه خلک چې د شاتو د مچیو فارمونه لري له خپل تولیداتو څخه ښه عاید په لاس راوړي. د زراعت مسؤلین وایي چې د کورنیو مچیو د ساتنې او د شاتو د مچیو د فارمونو د زیاتېدو لامل د شاتو محصولات لوړ شوي او هغه وزګار خلک پکې په کار شوي چې له بیکاری زوریدل. هغه خلک چې د شاتو مچۍ ساتي وایي چې په کال کې 2 ځله مچیو محصول اخلي او د مچیو هر صندوق 1.5 کیلو شات تولیدوي. د قندوز د کرنې او مالداری ریاست د شاتو د مچیو د ساتنې د برخې مسؤل فدا محمد وایي چې په دغه ولایت کې په 13 کلونو کې د شاتو د مچیو د ساتنې چارو پرمختګ کړی، ځکه چې د دې ولایت آب او هوا د مچیو د روزنې لپاره مساعد ده. فدا محمد وایي
از یک فامیل زمبور ما در حدود تقریبا 30 کیلو 25 کیلو اصل خالص ما بدست
د مچیو لیوی کورنۍ یا یو صندوق څخه موږ تقریبا 15 کیلو شات اخلو او په قندوز کې د زون په کچه د شاتو مچیو ښه نتیجه ورکړي ده. د شاتو مچۍ له موسمي ګلان څخه شیره راټولوي او له هغې شات تولیدوي. د شاتو د مچیو روزونکي هم په هر موسم کې بیلابیلو سیمو ته د شاتو د مچیو صندوقونه وړي. د شاتو نرخ هم په دې پورې تړاو لري چې له څه ډول ګل څخه تولید شوی دی. په افغانستان او شاوخوا ګاونډیو هیوادونو کې د بیر شات تر ټولو ګران پلورل کیږي. په قندوز کې 1 کیلو شات له 100 افغانۍ څخه تر 0 افغانۍ پورې پلورل کیږي. د شاتو د مچیو روزنه او ساتنه که څه هم ستونزمن کار دی، خو د هیواد په ګوټ ګوټ کې ساتل کیږي او خلک ترې ښه عاید په لاس راوړي. فدا محمد وایي چې دوی خپل تولید شوي شات له پروسس وروسته داخلي بازارونو ته هم وړاندې کوي او خارج ته یې هم صادروي.
موسی کوپراتیف بسیار بلند زنبورداری در سطح ولایت قندوز داریم. کیسی کوپراتیف ما هر کدامش
مون په قندوز کې درې ستر د مچیو کوپراتیفونه لرو. هر یوې تقریبا 2000 د مچیو کورنۍ یا صندوق لري او دوی خپل محصولات خارجي هیوادونو ته هم صادروي.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه واوریدله. د تازه خبرونو او رپورټونو د پاره د دری برخه خبرونه ته وکشي د امریکا غشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام په 9 بجې پیلېږي. موږ تاسو نو اجازه غواړو.